ستړي مشي. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د کال 2021 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای د کابل استانبول ترمنځ پروازونه یا د الوتنو د ځنډولو اعلان کړی. نور خواه طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي چین غواړي په افغانستان کې په بلیونونو ډالره پانګونه وکړي که چارې طالبان د هغوی کارکوونکو او وسایلو ته د امنیت ضمانت ورکړي. ښاغلی زیاتوي د هغوی حکومت دې کار ته تیار دی او د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د قومي جمهوري ګوند یا ان ډی ایم مشر محسن داوړ، هدایت الله پښتین او محمد شفیع اشتیاري ګرځولي. سرټکی تاسو واورېدل. وزو د خبرونو تفصیل ته دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د لوی خبر پښتونخوا لومړنۍ برخه را دوام لري. په دویمه برخه کې به په پاکستان کې د تشدد زیاتوالی پیښه. په درې میاشتو کې 232 د تشدد پیښې شوې دي، مرګونه مرجوبله شوې ده. په دې اړه باندې به خبرونه کوو. مېلمانه به راسره وي، خو اول ځو د رپورټ طرف ته. چین غواړي په پاکستان کې بلیونو ډالرو پنګونه وکړي که چېرې طالبان د هغوی کارکوونکو وسایلو ته د امنیت ضمانت ورکړي. دا رپورټ به هم شاملو. په دې کې به د کراچۍ نه به د پی ټی ایم په اړه باندې هم رپورټ راځي. خو د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې د پی آی کم الوتنې دي، کم جازونه به تک راتګ کوو، هغه ځنډولې دي. علت یې ښودلی دی چې دغلته سیکیورټي ریزن دی، د امنیت وجوهات دي. خو په پاکستان باندې نیوکې هم کېدی چې پی آی 300% د کرایانې زیاتې کړې وي. په دې اړه درته نور تفصیل وقار احمد د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د پاکستان هوایی شرکت د کابل لپاره عادي الوتنې د امنیتي یرو له وجې نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي. د پاکستان کامی شرکت یو بیان کې ویلي دي په کابل کې افغان طالبانو د پی آی ای شرکت چارواکو او مسافرانو سره د بد چلند له امله دا فیصله کړې ده. په 15 اگست په کابل طالبانو واک پس پی آی ای یوازنی شرکت و چې کابل ته یې پروازونه جاری ساتلي وو. د پی آی ای ویاند وینا ده په افغانستان طالبانو واک پس پی آی ای 3000 زیات تنان د کابل نویستی وو چې پکې ملګرو ملتونو، نړیوال بینک، آی ایم ایف او بارملکی میډیا تنان شامل وو. عبدالله حفیظ وړاندې ډیوه سره خبر په وخت د پی آی ای لخوا اسلام آباد او کابل ترمنځ کرایې 300% پورې زیاتولو تپوس په ځواب ویلی وو په افغانستان کې د امنیت حالات داسې نه دي چې عادي الوتنې د جاری وساتلی شي.
افغانستان لخوا په مونږ دا تنقید کیږي چې پی آی ای ټکټ د افغانستان کام ایرلاینز نه زیات دی. وجه یې دا ده پاکستان نه پی آی ای جازونه جو جنگ ځپلي هیواد ته ځي، ځکه زموږ لخوا په دې زیات خرچ راځي.
بلخوا افغان طالبانو لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې پی آی ای او کامیر شرکت د کرایو کې کمی راولي. وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي کچرې دا کرایې کمی نه کړې شوې او بیا به پی آی ای او افغان کامیر شرکت باندې بندیز ولګولې شي. د پاکستان هوایی شرکت لخوا د کابل لپاره پروازونه داسې حال ځنډول شوی دي چې په افغانستان د طالبانو واک پس پاکستان د نړۍ نه افغانستان لپاره د مرستو غوښتنه کوي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
د وایس اف امریکا ډیوه ده. د لوی خیبر پښتونخوا لومړنۍ برخه لا دوام لري. چین غواړي په افغانستان کې په بلیونونو ډالر پانګونه وکړي که چېرې طالبان د هغوی کارکوونکو وسایلو ته د امنیت ضمانت ورکړي. دا خبره طالبانو اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد کړې ده. دا یې هم ویلي چې د هغوی حکومت دې کار ته تیار دی. ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په یو ویډیو مرکه کې له امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو د افغانستان ستونزمن اقتصاد د خزو د حقونو او د دایش لخوا د افغانستان د امنیت کوخلو په اړه پښتنو ته ځوابونه ورکړي. زمون همکار مجاهد جواد دغه مارکی غټ کی تاسو سره شریک کوي.
د طالبان د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد د امریکا غږ د دې پښتنې په جواب کې چې داعش په دې وروستیو کې په کابل کې دوه او نورو ولایتونو کې ګڼ بریدونه ترسره کړي دي، دوی څه ډول دا ترسره کوي؟ وویل داعش زموږ لپاره لویه ستونزه نه ده، دوی په افغانستان کې پراخ شتون نه لري او اړتیا لري چې پټ پاتې شي، خو بیا هم د کندوز چاودنې په څیر ځینې فعالیتونه ترسره کوي، خو طالبان ورپسې دي. زموږ ځواکونه د دغه ډلې د ریښې موندلو پسې دي. په تیرې یوې نیمې اونۍ کې موږ د داعش ګڼ کسان نیولې دي او د هغوی ګڼ خوندي ځایونه مو ویجاړ کړي دي. موږ د هغوی ګڼ بریدونه شن کړي دي، خو دا چې داعش ولې زور موندلی هغه ځکه چې د طالبانو له راتلو سره د داعش ګڼ کسان هم له زندانونو څخه تښتېدلی دي او په دې توګه له هغوی سره مرسته شوې، خو موږ ژمن یو چې دوی به له افغانستان څخه ورکوو. مجاهد د دې پښتنې په جواب کې چې د کندوز برید خو وی غور کړي، آیا چین ورسره په دې اړه اړیکه نیولې؟ وویل موږ د دې مسالې په اړه له هیڅ کوم هیواد سره خبرې نه دي کړي، د داعش ټول کسان افغانان دي او د هغوی ترمنځ بهرنیان نشته. مجاهد د اقتصاد د خرابېدو په اړه وی پښتنې ته په جواب کې وویل اقتصادي حالت نورمال خواته روانېږي، موږ ملي سرچینې راټولې کړي او لا راټولوي، زموږ سوداګر پنګونو ته تیار دي، په لویو پروژو لکه د سړکونو په جوړولو باندې کار روان دی، موږ له ځینو هیوادونو سره د قانونو د کیندنو په قراردادونو باندې لاسلیک ته نږدې شوي یو. مجاهد دا هم وویل چې د افغانستان د پانګو کنګل کول د افغانستان د خلکو په وړاندې یو غیر عادلانه کار دی، موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، موږ له نورو هیوادونو او نړیوالو بانکونو سره خبرې کوو چې دا پیسې پرېږدي، ځکه دا د افغانانو پیسې دي. نړیوال ټولنې په طالبانو باندې د ښځو د حقونو، د لګکیو حقونو او په خپل کابینه کې د نورو ډلو کسانو ته د زاینه ورکولو لامل سخت نیوکه کړي. طالبان لا هم جنو ته اجازه نه ورکوي چې لښبګم ټولګي څخه پورته خوانځي او تولاړ شي، خو هلکان یې زده کړو ته پریخې دي. مجاهد د دې پښتنې په جواب کې چې ولی جونې خوانځي او تند پریګ دی وویل تر اوسه امریکا په څرګند توګه کومه غوښتنه نه ده کړې، دوی یوازې د ښځو بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې او موږ ورته ډاډ ورکړی چې موږ به یې د اسلامي اصولو په رڼا کې باوري کوو. تر اوسه پورې موږ په دې پالیسۍ باندې کار کوو، موږ نه دی ویلي چې جنوبا خوانځي او تنسي، موږ د یو پلان په جوړولو باندې کار کوو او هیله لرو دا مسله به ژر حل شي. مجاهد د دې پښتنې په جواب کې چې طالبان له چین نه څه غواړي وویل چین ګاونډی او ځواکمن اقتصاد دی، موږ کوښښ کوو له چین سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې ولرو، که څه هم موږ غواړو چې له چین سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې وپالو، خو موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ په چارو کې لاسوهنه وکړي. مجاهد زیاته کړه چین د خپلو کارکونکو او هغو امنیت غواړي چې دلته پنګونه کوي، دوی د افغانستان په ځینو سکتورونو کې پنګونې ته لیواله دي او موږ غواړو چې په دې ورسره وغږیږو. یواله دغو پروژو څخه مسیعینک ده، چیرې چې دوی غواړي په بلیونونو ډالره پنګونه وکړي او افغانستان هم دې ته اړتیا لري، موږ د هغوی د پنګونې او وسایلو د امنیت ډاډ ورکړی. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده پاړه مجاهد وویل هغه پر سرګن شي تر اوسه زموږ حکومت نه وای دی او د امنیت لپاره د هغه ساتونکو هغه ته اجازه نه ورکوي چې تخکر شي، هغه ژوندۍ او فعال دی او خپل پلویانو ته حکم نه ورکوي، پراتونکو ورځو کې به هغه د عوامو تر مخ را سرګن شي. د طالبانو کابینه کې یوازې سړی دی او اکثره پښتانه. نوموړي د ټول شموله حکومت پاړه وویل ټول افغانان باید په حکومت کې برخه واخلي، د دې لپاره موږ وړاندیز لرو، زموږ په کابینه کې د بیلابیلو قومونو کسان دي، دوی د هیواد په اداره کې برخه اخلي، حکومت اوس هم د جوړېدو په حال کې دی، دا ټولې مسلې به حل شي. که څه هم طالبانو د تیر حکومت هر یو کس ته بخنه اعلان کړي چې په هغو کې امنیتي ځواکونه او استخبارات هم شامل دي، د بخنه نړیوالې ادارې په یو راپور کې راغلي دي چې طالبانو په غیر قانوني توګه 13,000 ګان وژلې دي چې یو ولس کلن انجلۍ هم پکې شامله ده. راپور وای په اکثرو دغه وژل شویو کسانو کې هغه افغان امنیتي ځواکونه وو چې طالبانو ته تسلیم شوي وو. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ڈی سی.
دا روي سف امریکا ډي ودا د لوی خبر پښتونخوا لمړني برخه لا دوام لري. د کراچي د ترهګري ضد عدالت د پښتون ژغورني غورزنګ پی ټي ایم مشر منظور پښتون او د قومي جمهوریت ګوند یا ان ډي ایم مشر محسن داوړ او د تاکي سره نور هدایت الله پښتون او محمد شفي اشتهاري ګرځول دي. په دې اړه باندې زموږ سره د کراچي نه خبري غا د ډي خبريال فز عزيز صاحب موجود دغه تر کلی وستړی مشه په خیر علي فز عزيز صاحب
ډیره مننه نصر الله خان.
فضل صاحب دیو طرف تک د پی ٹی ایم په دې مقدمه کې علي وزیر صاحب چې کوم د ایم ان ای دی هغه بندیوان دی او بلخوا د ځینې پکې خوشی کړی شوی هم دي د چا ضمانتونه هم شوی دي. اوس د عدالت چې کوم د نوی د منظور پښتون او بیا د محسن داوړ په شمول دوه درې کسان نور چې کوم دي اشتهاري ګرځولې دي که په دې اړه را سره لګ معلومات شریک کړئ.
نصر الله خان دا نن پرون چې د کراچي د ترهګرۍ عدالت کوم حکم یا فیصله راولې دا د پی ټی ایم پر ضد هغه مقدمه کې دا حکم شوی دی کوم چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کراچي د سوراګوړ پټانه کې دا مقدمه د پی ټی ایم د مشرانو خلاف درج شوی و. دا مقدمه چې په شپږم دسمبر باندې تیر کال پی ټی ایم په کراچي کې جلسه کړې و په اووم دسمبر باندې بیا د سوراګوړ پټانه کې د پی ٹی ایم د مشرانو چې د منظور پښتین علي وزیر محسن داوړ او درې سره نور کسان چې په دې کې پاغي مقدمه کې لیکل شوی نمونه اتلس یا نولس کسان دی او پای کې به دا ول شوی دي چې په دغه جلسه کې د 2000 پورې کسانو شرکت کړي او په دغه مقدمه کې په دې باندې دا تور چې د ریاست خلاف خلک راپارول دي دی وینا کوونکو د ریاست خلاف ویناګانې کړي دي. بیا په دې کې نصر الله خان په 14 دسمبر باندې علي وزیر نیول شو په پیښور کې هغه راوستل شو چې تر اوسه پورې علي وزیر اوس هم لا په جیل کې دی. په دې مقدمه کې بیا په کراچۍ کې نور کسان ونیول شو چې پای کې د درې درې شو پورې کسانو ځینې په دې اف آی آر کې دغه نمونه د ځینو کسانو نمونه نو خو هغه وروسته بیا په ضمانت باندې خوشی شوی دی. په دې کې بیا دا محسن داوړ منظور پښتین او درې سر نور ډیر کسان دي دغه مفروران یا مخروران ګرځول شوی وو چې دې ونیول شو. بیا د کسانو د نیولو د پاره عدالت ول چې د دې کم جیدادونه د دې په نوم باندې د وسنۍ پرونه اوریدل چې شوی دا د دې وړاندې عدالت ویل چې د دې په نوم باندې کم جیدادونه وي اگر ضبط شي د دې په نوم گاډي وی جیداد وی بیا په خبر کې د خبر په توګه حکومت د عدالت د ریزه نه حکم کړو الته بیا د قادر خان اډوکیټ چې د پی ټی ایم وکیل لري په دې کیس کې هغه وی چې عدالت ول شو د خبر په توګه چارواکو لخوا چې د محسن داوړ او د منظور پښتین او د دې نور کسانو په نوم باندې کم جیداد نشته لري پرون چې پای کې بیا خیر نه اوریدنه وشو په خیر نه اوریدنه کې دا ول شو محسن داوړ منظور پښتین د دوه نور کسان چې د اشتهاري وګرځول شو د اشتهاري ګرځولو د دې وکیل وای دي اشتهاري ګرځولو مطلب دا لري چې پولیس ته د اختیار ورکړ شو کوم محسن داوړ منظور پښتین او د دوه نور کسان دا چیرته هم د پلاس ورزي پولیس ته دا بنیسي او عدالت ته پیښ کړي. په دې کې بیا نور ځینې کسان دي چې داغو د تل سو پوری تاسو ته ویل لکه په دې کې د عبد الله ننګیال دی په دې کې سنا اجازه ده په دې کې نور کسان دي خداغو خلاف چې دې په دې دا وسنه کم اعلامیه چې د عدالت حکم دی د قادر خان ډیوکیټ پوینا د نور کسانو د اشتهاري ګرځول نه ویل شي یوازې د دې سره نور کسانو د اشتهاري ګرځول ویل شي دي.
او فضل صاحب څنګه چې تاسو ویل چې د غسلور کسان چې کوم اشتهاري ګرځول شوی دی یو خو د اشتهاري ګرځول معاملې را لاله بیا د علي وزیر د بندیوان کېدو مسله را لاله دا کیس خو ډیر د وخت نه روان دی نو د مستقبل بسوي د دې په اړه باندې وکیل سوی دی.
نصر الله خان د قادر خان ډیوکیټ سره چې زمام دا خبر وشو نو هغه ویل چې په دې مقدمه یا په دې کیس کې قانوني کوم کاروایی چې وا د مفرورانو یا په دغه اف آی آر کې په دې مقدمه کې چرچا نمونه دي دغه د نیولو دغه د عدالت وړاندې کولو هغه عمل سر ته ورسید لکه دوی چې دغه عمل سر ته رسیدو مطلب داري چې د دې نو وروسته به د اخري عملو چې دا کسان یا دی ونیول شي یا دی ضمانت وکړي شي یا دی عدالت په خپل مخامخ شي یا دی عدالت وړاندې کړي شي خو پای کې یو کار هم ونه شو لکه محسن داوړ منظور پښتین او د نور کسان چې دي دا نه ونیول شو نه عدالت وړاندې شو نه دا کسانو ضمانت کړي دي ځکه عدالت اخیرنۍ په دې کې د دې کسانو د وړاندې کولو کم تورن کسان چې په دې مقدمه کې دا غي اخیرنۍ فیصله حکم دا وکړي چې د اشتهاري وګرځول دی و چې دا اوس دویم پړاو تر راوړل دویم پړاو مطلب دا دی چې په دې کې عدالت په درشتم اکتوبر باندې بل نیټورک کړي دا درشتم اکتوبر نو وروسته به اوس په دې مقدمه کې اوریدنې کیږي اوریدنې به داسې کیږي چې په دې مقدمه کې کم پولیس دي یا چارواکي چي دي د چا په مدیریت کې چې دا مقدمه جوړه شوې ده هغه اوس عدالت ته راځي. د دې کسانو خلاف اوس رسمي د دې اوریدنه شروع شوه. د دې مقدمې ګواهان به راځي. ګواهان به د دې کسانو کم پچا چې دا مقدمه ده لکه په دې کې کم په ضمانت چې خوشي شوي کسان دي د هغو خلاف د علي وزیر چې په جیل کې داغه خلاف او د نور کسان چې دي د دې خلاف به اکثر گواہی ورکي او وکیل د دې وی قادر خان ایڈوکیټ چې هغه به په دې باندې جر هکې کوم عدالتي رسمي کاروي چې دا اتون کې درشتم اکتوبر نو ریوي چې دا په رسمي توګه روان شي پیل شي.
صحیح ډیره زیاته مننه فضل علي صاحب د وخرا کولو.
تاسو هم ډیره مهرباني کوروران.
د ډیو سره اوسې دا روانه امریکا ډیو د لوی خبر پښتونخوا لمړنۍ برخه دوام لري. که یو خو د وړو قیمتونه زیات شوي دي خو بل خو د غنمو قیمتونه چې حکومت کم ټاکلي دي نو هغه نه کروندګر خوشاله نه دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیو همکار ملک وقاص په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وفاقي حکومت د خوراک د تحفظ قائمه کمیټه حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د کال 2021 دویشتم لپاره دی د غنمو د سلويختو کیلو بیا لک تر لګه 200 روپے اعلان کړي. او بلخوا کروندګرو د حکومت دغه وړاندیز رد کړی دی. فضلی سبحان چې د غنمو کروندګر دی وایي چې دوی تیر کال هم یو من غنم لک تر لګه په 2200 روپے خرڅ کړي دي. نو بیا څنګه حکومت 200 روپے نرخ وړاندې کړی دی چې دغه دی درې نیم زره روپے وساتل شي نو هله به کاروندګرو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په 3000 روپے باندې مارکیټ کې اوس خرڅيږي غنم نو چې بیا لکه هغه خرچو ته وګورئ نو هغه مطابق دغه ریټ کم اس کم ډیر کم دي چې 3500 روپے کم اس کم دي. راتلونکي سیشن کې د غنم ریټ وي خلک به غنم وکړي کني خلک غنم نه کوي چې هغه مطابق نور پسلونه خخه پیسې کې دارې خټکی دي ټینډا وګورئ نن پرون کې شورو را پسې 120-130 روپے کیلو را داسې کدوان جی وګورئ داسې تورې وګورئ جی مختلف سبزیانی جی.
د پښتونخوا صوبې د کروندګرو د اتحادیې صدر عبدالاکبر خان وویل چې دوی د غنمو د بایو زیاتولو په حق کې نه دي ځکه چې د دې منفي اغیز به په عام ولس نیخ په نیغه پریوزي. نو باید چې حکومت ته د بایو زیاتولو په ځای کروندګرو ته سبسډي ورکړي.
موږ دا نه غواړو. موږ وایو چې په غنمو کې دې موږ له حکومت چې کوم دی کم انپوټ کم اخراجات چې کیږي نو په هغه کې دې موږ له سبسډي پوره راکړي. په تیرو حکومتونو کې چې کوم دی ډی ای پی خاور په 2500 روپے وا او دغه یوریا چې کوم دی په 1200 وا په دې موجوده حکومت کې چې کوم دی بیګا چې ما ته پوسوکو نو 200 کم په 1000 روپے باندې ډی پی خاور دا نیټرو پاس په 4400 دا نو په دې وجبانی کې شرطه د غنمو او دغه سي دا اخراجات چې په دې باندې سیوا کیږي نو بیا د غنمو ریټ سیوا په کار دی ځکه چې زمیدار ته د تپ کې اسم نه پایپ پاتې کی.
د پاکستان د انګریزي جبه د ډان رسپانه تر مخه تیر کال د غنمو د سلوي تو کیلو بیا 1300 روپے اخوده شوی و. خو د خوراک وفاقي وزیر فخر امام وای چې د غنمو د بایو زیاتولو د وړاندیزونو په اړه به صوبو سره هم خبرې کوي. خو د پښتونخوا د صوبې د خوراک د تحفظ لپاره ټاکلې شوې قائمه کمیټې مشر ملک واجد الله خان دیو نیوز ته وویل چې هغوی سره لا په دې اړه څه خبرې نه دي شوې او یو هفته وروسته به دی خپل د کمیټې اجلاس کې د غنمو په بیا جایزه اخلي. د پاکستان د زراعت د شماریاتو ادارې ترمه هر کال پاکستان ته 9.5 میلیون ټنه غنم اړتیا لري او د حیوانات خپل پیداوار 20.5 میلیون ټنه دی او حکومت 5.5 میلیون ټنه د بهر هیوادونو نه راغواړي. خو کروندګر وایي چې یومن پسر 2.5 روپے خرچ کیږي که دغه اضافي غنمو پیسې کاروندګرو ته د سبسډي په شکل کې ورکړې شوې نو یوازې پیداوار به زیات نشي بلکې کاروندګر به هم اسوده حال شي او عوامو ته به اوړه په ارزانه بیه هم ملاويږي. ملک وقاص وایس آف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
دا روي صف امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا دویمه برخه کې درته زنه سره لاخن به هر کله وایم د پاکستان د نن تشدد کچل وړ شوی دریو میاشتو کې 200 او 200 کسان وجل شوی. پاکستان کې غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د سګنی کال په دریو میاشتو جولای او ستمبر کې د هیواد د نن یو ځل بیا د تشدد کچل وړ شوی او په دې موده کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 200 او 200 کسان وجل شوی دی. په دې رپورت کې نور څه دی دا به هم درته وایو. زموږ سره به درې میلمانوي د ډیوا همکار دی سرنکار دی او بیا خبریال دی ارشد حسین صاحب هغه به د اسلام آباد نه راسره وي. شمس مومن صاحب خبریال دی او سرنکار دی هغه به راسره هم پرې خبرونه کې وي او ډاکټر خادم حسین صاحب دی چې سیاست مدار دی سرنکار دی او لیکوال دی هغه به راسره هم پرې خبرونه کې راځي. خو اوس راسره په دې وخت کې موجود ارشد حسین صاحب موجود دی. هغه تر کلې وایي ستړي مشه په خیر غلي ارشد حسین صاحب.
ډیره مهرباني نصر الله صاحب آباد اوسه.
من ارشد حسین صاحب په دې رپورت کې چې کوم راغلي 200 کسان پکې درې میاشتو کې وجل شوې دي په دې رپورت کې نور داسې کوم مهم خبرې چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي او په دې کې کوم علتونه وجوهات څه خو لیدلې چې دا تشدد اولی زیاتېږي؟
جی بالکل. تاسو ته څنګه پته راځي د کوم چې د سی آر ایس ایس اداره دا سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز نو دوی هر کال په دې باندې تحقیق کوي سیړنې کوي چې په پاکستان کې د تشدد کچا یا امنیت څنګه دی. نو سږ کال دی چې دی نو درې سیړنې کړې دي. نو دا چې کومه اوس جاری شوې ده نو دا د اخیری درې میاشتو ده د جولای او د سپتمبر ترمنځ چې کومه موده ده نو دې کې په دې موده کې د تشدد پیښو ته کتنه شوې ده. په دې رپورت کې دا ویلي شوې دي چې را د تیر کوارټر لکه د تیر دریو میاشتو په نسبت په دې تیرو په دې اخیری دریو میاشتو کې چې دینو په پاکستان کې د تشدد کچا سیوا شوې ده او په دې کې ټول پټول چې دي نو تقریبا 200 کسان وجل شوې دي. په دې کې چې دینو دا وایي چې را کوارټر کې یا په تیرو دریو میاشتو کې دا کچا چې وا یا د شمیره چې ونه دا 203 وا یعنی دا سیوا شوې ده د وجنو دا شمیره. او بیا په دې کې دا ویلی شوې دي چې یاره تر ټولو زیات متاثر سیمې چې کې مدري تشدد نه زیاتې ښکار شوې دي نو هغه د خیبر پښتونخوا په خوانه قبایلی سیمې دي چې اوس ضلع جوړې شوې دي. په دې کې چې د ټولو نه زیات فیټلټیز یا مرګ جوړ لا رپورت شوې ده په دې رپورت کې ویلی شوې دي نو دا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې رپورت شوې ده. بیا دې رپورت کې د ټولو نه انټرېسټینګ خبره دا مخې ته راغلی ده چې دا د تشدد کچه چې کله سیوا شوې ده نو دا هم هغه موده ده د اگست میاشته چې کله افغان طالبانو په افغانستان کې په واک باندې قبضه وکړله او دا وی په جیلونو کې چې کوم د ټي ټي پی یا د پاکستان مخالف چې کوم طالبان دي دا غي غړي را پرې خورل شو نو دا غي سره سم د لیدل کېږي چې را په دې تشدد کې اضافه شوله. پړون بي نمبر د دې تشدد نه زیات متاثر سیمې چې دغه په خوانې قبایلی سیمې دي او په دویم چې کوم زیات متاثر سیمه ده او په هغه کې ډېرې وجنې شوې دي نو هغه د بلوچستان کوم نا آرام سیمې چې دي نو هغه دي. یعنی په بلوچستان کې په دغه میاد کې شپږ پېته کسان وجلې شوې دي او په خیبر پښتونخوا کې 128 کسان وجلې شوې دي په دغه 200 کسانو کې. بیا په دې کې دا هم ویل شوې دي ټولو نه یو نوې رجحان چې لیدل شوې دي په دې کال کې دا رپورت وایي نو هغه دا دي چې په دې کې د ټولو نه زیات مرګ جوړ لچې د هغه امنیتي ادارو ته وړېدلې ده او هغه د خلاف عملیات شوې دي د هغه خلاف د آی ډیز بلاس شوې دي د ټوپکو اٹیکونه یا حمله پیښې شوې دي نو په دې کې د ټولو نه زیات مرګ جوړ لچې د هم امنیتي ادارو ته وړېدلې ده.
خا څنګه چې ارشد حسین صاحب تاسو ویل چې امنیتي ادارو ته زیات مرګ جوړ لا وړېدلې ده په بلوچستان کې هم وخت په وخت باندې یا په وزیرستان کې یا په نور سیمو کې داسې اپریشنونه کیږي او داسې عملیات کیږي نو هغه هم د انټلیجنس په بنیاد باندې کیږي چې دوی ته استخباراتي معلومات راشي په دې باندې بیا دغه ته دوی عملیات وکړي. خو په دې کې هم مرګ جوړ لږ کم ده نو هغه د پاکستان پوسټ یا دغه چې کوم عسكر دي دوی ته اوړي نو په دې اړه باندې داسې په دې رپورت کې سوویل شوې دي چې د دې ٹریننگ یا ددی چکم عملیات دی پدی کی دا مرگ جو بلولی د دیو زیاتی گی پدی تربیت کی یا پدغه ٹریننگ کی سکمه خونه دی پاتې
جی بالکل د دې ذکر د سی ار اس اس په دریم کوارټر رپورت کې هم شوی دی. هغه د مستونګ حواله ورکړی د چکم په بلوچستان کې یو سیمه وا چې الته د خفیه اطلاعاتو په بنیاد باندې عملیات د تر هغه پر ضد کېدل او په دغه عملیاتو کې هغه وایي چې هم په دغه موده کې چې د لس د سکیورټي او اهلکار وجلی شوی دی. بیا دغه شانتي کتا سو وګورئ نو هم دې کال طالبانو سلور 15 غټ حمله کړی دی، خودکش حمله هم پکې شامل دي چې په هغه کې په چینایي وګړو باندې حمله شامل و، په هغه کې نه چینایي وګړي وجلی شوی و. دغه شانتي په نورو حملو کې چې دینو تقریبا 15 امنیتي اهلکار وجلی شوی و. نو هغه دا وایي چې را دا د سکیورټي ادارو یا د امنیتي ادارو په تیارتیا باندې یا د دې په چمتووالي یا پریپیرډنس باندې پوښتنې راولاړي. بیا دوی په دغه رپورت کې د تیرو کلونو کې چې کوم فوزی عملیات د تر هغه پر ضد شوي دي نو د هغه هم ذکر کړی دی. خو هغه ته دغه رپورت کې ویل شوی چې دا پارشلی یا په نیمایي توګه باندې دا کامیاب عملیات وو، ولې چې په هغه کې خو امنیتي ادارو دا دعوه کړې وه چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده، پخوانی قبایلی سیمې د دینه پاکې کړې دي. خو اوس چې دا ریسرجنس راځي، دا اوس چې دا کم زیاتې د ترهګر حملو کې کیږي، نو دا د فکر وړ خبره ده. هغه وایي چې دا په دغه عملیاتو باندې هم پوښتنې راولاړي.
ډېر زیاته مننه ارشد حسین صاحب د معلومات شریکولو او د وخت راکولو، خوشاله اوسئ.
درانه اوسئ، آباد اوسئ. تاسو
د دیوا کتونکو او ریډونکو څنګه چې تاسو ور د لچو سنس ویل شي 230 کسانو کې پدې کې 115 کسان د خیبر پښتونخوا دي چې د هغې په دې تشدد کې وجنه شوی د شپږ شپې ته چې کم دینو هغه د بلوچستان دي. په دې دا په دې کې د خبره هم هغه وکړل چې د کلن طالبان په واک کې راغلي دي. په افغانستان کې د 15 اگست نه وروسته نو بریدونه چې کم دي، حمله چې کم دي، نو پاکي مرګ جوړه زیاته شوې ده. نو خو آیا دا یوازې تړل په دغه پسې ځکه چې هغه دا ویل چې 203 د دینه مخکي هم داسې پیښې شوې و جنې پکې شوې، نو په دې کې دومره زیاتې پیښې کمې او زیاتې نه لیدل کېږي چې څومره په زیاتره په افغانستان او پاکستان پسې تړل کېږي. خو دا خبره هم د شوش خبره چې په قبایلي سیمو کې دغه زیات مرګ جوړه شوې ده، بیا په بلوچستان کې بیا په دغه زیاتره چې کم مرګ جوړه غوښته ده، نو هغه امنیت تی ادارو ته اوختره. په دې اړه باندې به زموږ سره شمس مومن صاحب هم راځي او زموږ سره به ډاکټر خادم حسین صاحب هم ملګری کیږي. د هغه نو په دې اړه باندې پوښتنې کوو چې ولې دا یوازې پښتونخوا ته یا بلوچستان ته دا تشدد چې کوم پیښې دي دا د غلطه یوازې کیږي. 115 کسان په 210 کسان مړه کېدو کې دا بیا نظریه سره د شاته فکرونو سوچونه څه دي، د دې مخنیوي څنګه کېدل شي، حکومت څه ګامونه اخلي، او په دې اړه باندې به پوښتنې کوو. خو وړه شانتي د ماخلو به راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو دا د لوی خبر پښتونخوا دویمه برخه لا دوام لري. زمونږ نن خبرونه موضوع چې کومه ده، پاکستان د نن تشدد کچا لوړه شوې او درې میاشتو کې 213 کسان وجل شوې. پاکستان غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د سګنی کال په درې میاشتو جولای او ستمبر کې د هیواد د نن یو ځل بیا د تشدد کچا لوړه شوې ده، او په دې موده کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وجل شوې دي. رپورٹ وای کال 2018 کې د تشدد په پیښو کې د کمی وروسته د سګنی کال په لومړنۍ نه میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 10% اضافه لیدل شوې ده. رپورٹ وای سګنی کال په وروستیو درې میاشتو کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د 210 کسان وژل شوي، چې دا شمیره تیر کال هم په دې موده کې 203 پاتې وه. په زوړ کال کې 203 کسان په تشدد پیښو کې وژل شوي وو او 210 کسان چې کم دي نو هغه په دې کال کې وجل شوی دی. په دې کې د طالبانو واک تر اتک هم شامل دی، هغه نورسته چې کوم د تشدد پیښې دي هغه په دې کې هم ویلې دي. د رپورت لمخې د تشدد په دې پیښو کې اغزمن شو زیاتره کسانو تعلق د پخوانی قبایلی سیمو سره دی او دا په ظاهره په افغانستان کې طالبانو د واک تر رسیدو اغیز کېدای شي. په دې اړه باندې سړنه خو زموږ سره د وخت کې ډاکټر خادم حسین صاحب موجود دی چې سیاست مدار دی، لیکوال دی او سرنکار دی، د اړه باندې جوور نظر لري. هغه ته هرکلی وستړی مشه په خیر علی ډاکټر خادم حسین صاحب. ډاکټر خادم حسین صاحب، په رپورٹ مونږ وړاندې ک د سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز والا په دې کې 210 کسان په درې میاشتو کې مړ شوي دي. ارشد حسین صاحب زمونږ خبريال دی دیوا هغه ویل چې یو سل 15 کسان چې کم دي دا د خیبر پښتونخوا دي، 210 کسان چې کم شپږ شپږ کسان چې کم دي د بلوچستان سره په دې کې مرګ ورته غوښته دي. ولې د تشدد پیښې چې کم دي دا د بلوچستان او د پښتونخوا په سیمو پسې تړلې دي؟
د تیچی بلا زمانی نا سلویخ کالا تا سوالی کتیزه سلویخ کالا والی دا بار بار مونگا دا تاریخ پدی تکرارو چی دا خبر بیسی حافظه کناس تایی پدی سیما باندی خیبر پختونخوا دا کبلوچستان دی پدی سیما دی دا سیو کسم دا پرائیویٹ ملیشو او دی توپک مارای یو اقتصاد جور کرشو زای په زای مدرسې خلاصي کړې شوې او هغه انتهاګر مدرسې خلاصي کړې شوې، زای په زای ټریننګ کیمپونه خلاص کړې شو، زای په زای مهاجر کیمپونو کې د برته نظام شروع شو انتهاګر ګروپونو ته، زای په زای انتهاګر ګروپونه خلاص شو، د انتهاګرو شایعتي ادارې خلاصې شوې، مطبوعات شروع شو، ریډیوګانې شروع شو او دا شوی تلور لسیز تلور نیم لسیزو کی یو دیر لوی تعداد کرو شو دیر لی اقتصاد جور شو دا اغین کتاسو اگوری نو دی سر دغ اقتصاد کی دا تختونی اقتصاد کدنیتنگ فار رینسن تاسو ورکویلی شی کنا دا زانو جون کی حملو اقتصاد دا نشی توکو اقتصاد دا گارو دا تختولو اقتصاد دا منس تر آغای او د دې یو قسمه ماحول په دې ټول کې مت جوړ شو. نو سمه صورت حال دا دی چې تاسو خو صرف دې مړو یا د شهیدانو خبرې کوي چې څو سوا یا څو د پاتې دو سوا شهیدان یا د تخلق په حق کې دلی دي چې انتهاګر حملو په نتیجه کې تاسو وګورئ چې ځای په ځای خلکو ته ټلیفونونه شروع شوي دي د پتو غونډولو لپاره، ځای په ځای ټارګټ کلینګ شروع شوی دی، د پولیو ورکرانو ټارګټ کلینګ، د پولیس د سپایانو ټارګټ کلینګ، تر دې پورې په چې په پوځي یونټو باندې او په پوځي دستو باندې حمله شروع شوه دي. دی یو ماحول به هر حال جوړ کړی دی. دې ماحول کې تاسو ګوري چې د تحریک طالبان یا د نور داسې قسمه انتهاګر ګروپونو یا ملیشو چې کوم انتروګان یا کوم پټرلیزونه یا کوم مرکې منځ ته راغی، دا وینې صفافت لګي چې ځای په ځای د باجوړ نواله تر وزیرستانه پورې په پښتونخوا کې، په د بلوچستان په پښتنه سیمه کې، د نوي پښتونخوا کې ځای په ځای داسې خطونه هم لګل کېږي، ځای په ځای د پرسلیزونه او مرکیم راځي چې هغې نه واضح طور باندې دا پته لګي چې یو ماحول د ویرې او د ترهې او د انتهاګرۍ یو ځل بیا یو بله چپه راغه، یو چپه تېره شوه، دوه ځله بله چپه راغه. دې سره کتا څه دې خبرې سره کتا څه دا خبره متړی چې یو ملک وزیر اعظم دا چې تصور کوي یا دا چې دنیا تویل غواړي چې د انتهاګر ملت پاله سره تعلق ساتي، یعنی انتهاګر ګروپونه یا انتهاګر ملیشي دا د پښتون ملت پاله اظهار کوي یا د هغه اظهار کوي یا د ملت پاله د اظهار په توګه انتهاګري کوي، چې دا یو سوچ په خپل کلري که دوی خپل ګوند کې لري او که دنیا ته دا ویل غواړي نو داسې قسمه ماحول کې به یقینا په دې سیمه انتهاګري خورېږي. یو داسې سیمه اتن سره مینه لري، هغلته خلک ژوند ځواک سره مینه لري، هغلته خلک میوزیک سره مینه لري، هغلته جمهوریت پسند ملت پاله ګوندونه دي، د هغې نمایندګي شته، د ځوانانو نمایندګي شته، هغلته خلک غواړي دا چې په امن کې ژوند تیر کړي، د امن لپاره چیغې وي. د هغې باره کښې دا ویل کېږي، خلکو باره کښې، چې دا ټول په ټوله انتهاګر دی، ټول قوم انتهاګر دی. نو که داسې قسمه ماحول ته وګورئ، نو یو داسې فضا جوړېدونکي ده، یا داسې فضا جوړولو کوشش کېږي چې دا سیمه او د جنوب پښتونخوا یا د بلوچستان پښتنه سیمه او خیبر پښتونخوا او نوې زلې د خیبر پښتونخوا دا ځل بیا په دې چپت کې، په دې انتهاګرۍ کې او په دې ترهګرۍ کې راځي.
ډاکټر خادم صاحب، څنګه تاسو خبر وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم دا خبره کړې وه چې انتهاګري یا طالبان د پاکستان د قومیت پسې تړلو د پښتنو، دا دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ مخکې چې بکله داسې واقعات وشول، نو د تحریک طالبان خبره به وشو چې دا د انډیا سعودرا خلک دي، د انډیا په کلاس دی، په افغانستان کې اوس طالبان په واک کې دي، هغه دغه چې کوم حکومت به د خپل سر نه چې کومه خبره لري کوله هغه ختمه شوله، اوس دا نوې خبره سړنکاران وایي چې دا خبره چې کوم پښتنو پسې تړللی، نو دا حکومت یا ریاست د خپل سر نه ذمہواری لري کوي، په دې کې څومره رښتیا والے دي؟
وی تاسو وګورئ چې د دې انتهاګرۍ جړې کم ځای کې دي یا د دې نرسري کم ځای کې، که زه درته نمونه علامه نو کنه له امام څوک حمید ګل څوک دلته ادارو په خپل دا وکړي، دا په خپل د جنرال مشرف په خپل کتاب کې لیکلي دي، مخکې د بریګیډ یوسف یو کتاب په دې چاپ شوی و که نه، د بی ایف ټریپ او دا شان ډېر بې شماره کتابونه اوس چاپ.
ستاسو اواز کې لږ فرق راغی بخیر خادم حسین صاحب، زموږ اواز درځي؟ د ډیوا کتونکو اوریدونکو، زموږ سره لږ تکنیکی ستونزه رااله، ډاکټر خادم حسین صاحب اواز نه راځي، خو د خبرونه به په وړاندې بوزو، یو وړه شانتې دمه به واخلو، بیا به راشو. زموږ سره به شمس مومن صاحب هم راسره وي، چې او زموږ سره به ډاکټر خادم حسین صاحب هم وي، په دې اړه به ته پوښتنې کوو، خو یو وړه شانتې دمه اخلو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو. خا د چې څنګه دغه راشي، بیا خادم حسین صاحب راشي، نو بیا به دغه خبرې ورسره وکړو چې ولې وجوهات څه دي، خو وړه شانتې دمه خلو، بیا راځو او خبرونه په وړاندې وځو.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده، د لوی خیبر پښتونخوا دویم برخه لا دوام لري. په دې کې مونږ د پاکستان د نن تشدد کچه لوړه شوې، درې میاشتو کې 230 کسان وجل شوي، زیاتره پکې په پښتونخوا او بیا په بلوچستان کې دي. په دې اړه باندې زموږ سره ډاکټر خادم حسین صاحب، چې سرندکار دی، لیکوال دی، سیاست مدار دی، هغه موجود دی. زموږ سره به شمس مومن صاحب هم راځي، چې هغه په دې اړه جوړ نظر لري، خبریال دی، سرندکار دی. ډاکټر خادم حسین صاحب، تاسو خبره کوله، بیا تاسو خبره په نیمه کې پرې کړه شوه ټیکنیکی ستونزو لاسه. تاسو ویل چې کرنل امام او د پاکستان چې کوم مشران دي، هغه دا په خپل منلې و چې ترهګری یا تاسو کاغه مخ کې پوران دی بوزي
ترهګری یا اغي طالبان یا د انتهاګر ګروپونو جوړولو سمره پوری نصب چې مرسته کړو، بلکې هغه ته تربیه ورکړې و. او زه په ځای کرنل امام نواله تر حمید ګله پوری د دی خلکو تر جنرال مشرف پورې دی خلکو دا منلی دی چې څنګه څنګه په کومه کومه طریقه څومره پیسو څومره مالی مرستې سره دغه قسمه انتحاګر ګروپونه یا پرایویټ ملیشی هغې ته ترجیح ورکړې ده، د هغې دپاره ماحول سازگار کړی دی، د هغې دپاره یو داسې قسمه حالات پیدا کړي چې په هغې کې هغې مخکې لاړ شي، په هغې کې هغې کاروایی وکړي په افغانستان کې هم او په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې هم. دا خو یو خبره ذهن کې ساتل پکار دي. بیا دویمه خبره ذهن کې دا ساتل پکار دي چې کله هم په دې بحث کوي نو چې څومره پورې دوه اویا داسې تنظیمونه دي په خپله د حکومت پاکستان د ترهګرۍ خلاف چې کومه اداره ده نیکټا چې ورته وایي، د نیکټا په خپله چې کوم شماریات یا شمیره چاپ کړې ده په هغې کې چې دوه اویا انتحاګرو ترهګرو ټوپکمار تنظیمونه دا په پنجاب کې دي، د هغې خلاف هېڅ کاروایي نه ده شوې. دوه اویا تنظیمونه په پنجاب کې دي، دې کې لشکری جنگ شته، دې کې جیش محمد شته، دې کې داسې بې شماره نور ډېر پنجابي طالبانو په نوم یو تنظیم وجود لرلو، دا ټول موجود دي. د هغې خلاف تر اوسه پورې هېڅ کاروایي نه ده شوې. چې کله د نیشنل الیکشن پلان خبره کېده نو په هغې کې دا خبره ډېره زیاته واضحه وه چې کوم کوم ځای کې داسې قسمه مرکزونه دي یا کوم تنظیمونه دي د هغې خلاف به یو شان کاروایي کېږي، که هر څنګه کاروایي کوم باندې چې پارلمان او کوم باندې چې پارلماني کمیټه رضا کېږي. په دې حساب تاسو وګوري چې ټرینینګونه چا ورکړي دي، په دې حساب تاسو وګوري چې دا دوه اویا انتحاګر تنظیمونه کوم ځای کې دي، او د پښتنو سره دا او ملت پالې پښتون ملت پالې سره دا تړل او بیا پښتون قام سره دا تړل، دا تاسو وګوري که پښتون قام د ترهګرو سره ولاړ وای نو د وزیرستان د شمالي وزیرستان نه په دیش لکه خلک، او د جنوبي وزیرستان نه بشل لکه خلک، او د باجوړ نه په لکونو خلک، او د سوات نه په لکونو خلک به ولې هجرت کولو، ولې به ډسپلیس وو، ولې به کډوالي کوله، ولې به خپل کورونه پرېښو؟ خو چې که فرض کا د طالبانو سره ملګرتیا کولې خو هغوی سره به په یو ځای ټوپک راغستی وو یا به یو ځای جنګ کولو، خو داسې خو نه کړي. دوی خو خپل ځایونه پرېښود احتجاجن، څنګه چې اوس په افغانستان کې ډېر شی خلک بزرګونو خلک د روزانه حساب سره ملک پرېږدي د مزاحمت په توګه چې د دغه حکومت لاندې یا د دغه عمارت لاندې یا د دغه قسمه ماحول کې ژوند نشي کولی یا دغه قسمه ترهګر ماحول کې د ژوند تیرولو توان هم نه لري، حوصله هم نه لري، او خواهش هم نه لري. نو په دې دریو واړو حسابو که تاسو وګورئ، که په سماجي تاریخي توګه باندې وګورئ، کد بشریاتو د علم په حساب یو ګوري، کد سیاست د سیاسي تاریخ په حساب یو ګوري، کد کلتور په حساب یو ګوري، نو یو سیز اوم د دې ثبوت نو ورکي چې پښتانه په قانوني توګه یا پښتانه په اولسي توګه د ترهګرو کلم رسیال پاتې شوی دی. دا چې کوم لږ ډېر تنظیمونه لکه تحریک طالبان پاکستان کې یا افغان طالبانو کې دي، نو دا په هر قام کې کېدی شي. څنګه چې ما د پنجاب مثال ورکو، دغه شان په سند کې مشته، دغه شان په جنوبي پنجاب کې مشته، دغه شان په بلوچستان کې بلوچ علاقو کې مشته، دغه شان په افغانستان کې په تاجکو په ازبکو کې مشته، د ازبکو خزان پوره تنظیم دی، القاعده د عربو تنظیم دی، دغه شان ایست ترکستان اسلامي جمهوریت د چینینو د مغربي چین تنظیم دی، د شمالي چین
سید
جی صاحب که تاسو وګورئ، نو پښتنو سره ترهګري تړل یا پښتون ملت پالای سره ترهګري تړل دا د دې جهان تر ټولو لوی تړاو دی چې یو قام سره ترهګري تړلې شي. نو داسې قسمه ماحول کې به ما عرض دا کولو چې داسې قسمه ماحول کې به د ترهګرۍ بیانې په مخ کې وي چې کله ورته دفترونه پیش کړی کېږي یا داسې قسم مدرسو ته چې هغه انتحاګري هغې ته 30 کروڑ فنډ
ورکړي. په دې اړه ته راځم خالي مشین صاحب، په دې اړه هم ته پوښتنه کوم، خو زموږ سره شمس مومن صاحب د بخنه غواړو، هغې ډېر انتظار وکړو، زموږ سره ټکنیکي ستونزه راغلې وه. شمس مومن صاحب اول خو ستړی مشه، په خیر راغلې، بخنه نه غواړو چې د ټکنیکي ستونزې له وجې موږ شامل نه کړې خبرونه کې. شمسومن صاحب آواز درځي شمسومن صاحب یو خو تاسو په خپل پښتانه بیا دغلته صحافت کوي دغه باندې لیکلم کوي په دغه ځای باندې تجربه هم سیوا ده بیا د سنټر فار ریسرچ کوم تاسو د دې غړي هم یو بیا د کوم رپورت چې دا تاسو په خپل لوسته هم ده په دې رپورت کې د یو صحافي په توګه یا د پاکستان چې کوم شهري په توګه باندې یا په خپل چاغ د مستقبل په اړه باندې او زاړه تاریخ لوسته وی هغه یو سوچ کینو په دې کې د اندېښنې وړ خبرې کمی کمی دي
د ټول نوول قصص چې څنګه ویل چې په دغه ریپورت کې د اندېښنې خبرې کمی دي نو د اندېښنې خبره کوم دا ده چې د سلور پینزو کال راشي چې کوم شره په ډیکلاین باندې وا په کمیدو باندې روان وا یعنی د مرګ جوب لري چې د بلدل سکیږي وایلنس چې موږ ته وایو په خبر په خپل فاصله په ټول ملک کې هغه په تیرو د دریو میاشتو کې لږ اگر چې څه تشوي دا خو بیا هم دا مطلب دا چې د فکر وړ خبره ده چې ولې واپس وچتي دي ځکه چې د 2014 نن مخکې کوم د واخلو د 2000 متمو د 2014 په منځ کې چې کوم د تقریبا 10 کال وقفه و دورانيه و نو پاره کې خو تر دې ډیره زیاته چې نو په پیک باندې و او هغه کې خو تر خبره ده چې ډیر بد حالو دا غي مرستو مسلسل بیا د سکیورټي اپریشن په نتیجه کې د عوامو کې د شعور درادلو په نتیجه کې د ډېر په غټه پیمانه باندې د ډیسپلیسمنت په نتیجه کې خلک دغه حته ورسېدل او لږ شانتي د امن طرف ته جوړې د ملک او د ټولو خطر امن طرف ته لاړه اوس که په تیرو درېو میاشتو کې په دغه کې دوباره اضافه په نظر باندې راځي او خصوصا هغه بیا په قبایلي سیمه کې او په پښتونخوا کې راځي نو یقینا چې دا خبره د توجه او د غور غوښتنه کوي د حکومت په کچ باندې هم د سکیورټي فورسز په کچ باندې هم او د هر باشعور انسان چې د هغه ځان ته متوجه کول غواړي چې ول یو ځل بیا هم دغه خطا هم دغه علاقې کوم چې تیر تقریبا 12 کاله ډیر زیات بد حالات سره مخ شو ول کله خلک د دې متاثر شو مرګ جوړ لپاره وصولې به کور شو اغه خطه یو ځل بیا چې د خطرې طرف روانه ده خو زمونږ خلک هغه سي आवाज نو چې دوی زمونږ حکومت هغه ته توجه ورکوي څنګه چې ورکول دي لپاره کار دي
خطا شو چې هغه توجه نه ورکول کیږي کوم چې ورکول پکار دي ډاکټر خالد حسین صاحب په دې رپورت کې خبره د فرقایس چې کوم د سیکټرین وایلنس خبره هم شوې ده چې د مسلکی بنیادونو باندې جنگ جګړه هم شوې ده بهاولپور یو ذکر پکې ورکړی چې الته په شیا مسلمانانو باندې حمله شوې درې پکې مړو د ولسن پکې زیات زخمیان شو نو دا سي پیښې سي واقع دو سره کې یو خو د تعلق تحریک طالبان خبر د بیا دایښ خبره هم د پوزیرستان کې هم چې کوم د کس د وجنې ذمہاری اغستې ونه هغه شیا مسلک والا بیا په خبر کې د ستنام رام سنگ خبره و دغه شاندې په کوهاټ کې د واقعې شوې دغه ذمہاري هم غسته په سر باندې د اورګزو کې دوه مشران هم دوی ذمہاري غسته لزی په ځبان اخلي خدای نظریه او دا فکر چې یو طرف ته تاسو د لشکري جنگوي خبره وکړه بیا تاسو دغه لودیانوي د خبره وکړه چې دا موجود دی او بل طرف ته دا نظریه راځي نو دا څومره خطرناک وي د پښتنو د پاره بیا خاص کر د دې مسلکونو د پاره بیا څومره خطرناک وي سیکټر ان وایلنس به څومره زیات شي
ډیر د تشویش وړ خبره ده دا چې په دې ملک کې ډیر سیاسي ګوندونه او په خصوصي توګه چې حکومت کې راشي اکثره د مذهب یا انتها د مذهب انتهاګر توجی دا د خپل سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي څنګه چې موجوده حکومت د سیاسي مقاصد لپاره دغه انتهاګری په کار راوستل غواړي څنګه چې بار بار ډیر شی حکومتونو دغه انتهاګری د تیرشي او یو کالونه په کار راولي او کله په سیاسي خپل مخالفین وهل غواړي کله په خپل مقصد په مقصود غواړي سیاسي مقصد کله په اختیار تر رسیدل غواړي یا د کیسه ادارې په پاکستان کې چې د عظیم آئینی ذمہاری خو بدلې دي خو غیر آئینی طور دا کیسه سہولتکاری کوي دا کیسه ډلو سہولتکاری کوي هغه د انتهاګرۍ په زیر په ماحول کې یا په ټولنه کې خپل اثر رسوخ زیتول غواړي نو تر ټولو لوی د تشویش وړ خبره خدا ده زه مدا ده چې د تشویش دوی ما د وړ خبره ډیره زیاته ده او دا ډیره خطرناک ده چې هغه بیانیا لا تر اوسه پوری چې کوم د انتهاګرۍ بیانیا ده یا کوم د ټوپک سالاره بیانیا ده یا په زور په خلکو باندې خپل خبر منلو بیانیا ده اغه بیانیا لاشتہ او اغه بیانیا په میډیا او په سوشل میډیا کې مسلسل تکراریږي اوس نه زما ارزو ک هغه ته حکومت یا د ملک وزیر اعظم یا د ملک صدر یا بل 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 وزیران د ملک هغه ورته د ملت پالای رنگ ورکي د انتهاګرای ته د ملت پالای رنگ ورکي دي تاسو نو دا ډېره زیاته د تکلیف وړ خبره ده چې هغه بیانیه په مخ کې نه صرف دا چې ژوندی ده بلکې داسې ښکاري چې ډېر واضح توګه باندې تېر شوې څه موده کې راغه د انتهاګرو ډلو مرکې د انتهاګر ډلو پرېس ریلیزونه د هغې دعوې د هغې ذمواري اخیستل نو دا ډېره د تکلیف وړ خبره ده او ډېره خطرناکه خبره ده. دریم خطرناکه خبره چې کوم په دې کې ښکاری هغه دا ده چې هغه تنظیمي ځانچه یو ځل بیا مخې ته راغله. هغه تنظیمي ځانچه چې کومه د مستقل کارویو په ذریعه بازدای کې ماته کړې شوې وه نو هغه مخې ته راغله. هغه په مختلفو شکلونو کې موجود ده، کله د امن کمیټو شکل کې موجود ده، کله د وړو وړو تنظیمونو شکل کې موجود ده، خو هغه تنظیمي ځانچه موجود ده. او تېر شوې څه میاشتې مخکې د اغیل یو الائنس هم جوړ شوی دی، د شلو تنظیمونو یو الائنس هم اعلان شوی و، یو اتحادیه هم جوړه شوې ده. نو دا ډېره زیاته د تشویش وړ خبره ده. زما خیال دا دی چې دا مسلکي او د تفریقه دا یو ټول دی یا دا یو آله ده چې د دې په ذریعه انتهاګر ډلې خپل مقاصد په مخ وړي. نو تاسو به ګوري چې ورځ تر ورځه د خطرناک خبره دا ده چې ورځ تر ورځه به دا په مخ کې ځي، دا د مسلکي تنازعات مخ کې ځي او په هغه ذریعه به خپل مقاصد
ترلاسه کولو کوشش کوي. صحیح، شمس محمد صاحب څنګه چې تاسو ور ډاکټر صاحب خبره وکړه چې دغه بیانیه موجود ده، بیا تاسو مخکې هم خبره وکړه چې دغلته په قبایلی سیمو کې د مرګ جوب له هغه شان سیوا د اپریشن شوې دي، ملټری اپریشن دي، پاکستان پوز په کې هم د غزوانان پکې وجل کیږي، بیا خدای خو تر پښتانه پکې هم وجل کیږي، خلک پکې به درک شوې هم دي. نو چې بیانیه په ځای باندې پرته ده او الته دومره عملیات موشول، نو آیا د دې مستقبل سوی نه دا بیانیه ختمول د پاره د غلطه حکومت څخه ګامونه اغستې دي، نېشنل اکشن پلان چې کوم دی ویلو په هغه باندې ست درامت ښکاری کنه تاسو نه ویني؟
د ستل دی ګوره بیانیه چې کوم ډاکټر څخه خبرو کله بشکا چې ډېری مدیر راځي دغه بیانیه یو قسم له جوړ شوی و، او کله چې دوه درې غټه اپریشن یو شولې په وزیرستان کې، خاص کر په نارت وزیرستان کې، او لکونو خلک داغې نه راووتل، داغې نه روسته چې بیا د فساد کم شو په عوامي سطح باندې هغه حمایت یا د هغه بیانیې ملګرتیا اوس بالکل هغه په نظر باندې نه راځي څنګه چې په 2008 اتم نواخلا تر 2012 2013 پورې وه. ځکه چې دې ټولې سیمې خلکو دغه ټول حالات په خپل سترګو باندې ولیدل، دایم ولیدل چې مطلب دار دغه خلک د چاپ او پښا باندې د چاپ مرسته ملګرتیا باندې په دې علاقه کې ترګيري کوي، دایم ولیدل چې دغه په نتیجه کې چې د کمه پریشن کیږي دغه د ټولو نه زیات اثر او زور چې د هغه عام ولست ته ملاويږي، زمونږ بچو ته، زمونږ خزو زنانو ته ملاويږي. نو دا غیر او بالکل لطوري دي، دغه بیانې ملګري اوس د نش برابر دي. همدا وجه ده چې هر څومره په تیر دودري مرسته کې ټارګټ کلینګ زیات شوی دی، یعنی په نخای چې کوم خلک وایي یا چې د دودري خودکش په ماکی شوې دي، څنګه چې دوه پچینیانو باندې وشولې، یو په سکیورټي فورس باندې وشولې، په دې رپورت کې دا ټول ډیټیل دي چې نشته دي. نو ښکاري دا چې عوامي حمایت خو نشته دي. وګوره په دې کې یو غټ شی چې موږ کوم دی وخت موږ نظر انداز کوو، نو هغه به موږ له نظر انداز کوو نه تو کار وکړي چې دا یې په حمایت څه بقاعده ثبوتونه راغلي چې په بهر دنیا کې انډیا فیکٹر چې کوم دی، انډیا په افغانستان کې تر اوسه پورې د پاکستان خلاف څومره سرګرمیانې کولې، څومره سرمایه کاری کړې وه، څومره چې دی هلې ځلې کولې. هلته چې د طالبانو حکومت راغې نو یو دم د هغوی هغه ټولې سرګرمیانې چې دی راغونډې کړې شوې، بیا راغونډې شولې. نو د هغوی وخت کاره خبره ده چې اوس څوک په کور کې نه کېني چې شل کاله هغوی سرمایه کاري کړې ده، هلته چې دی خلک یې تربیه کړي دي، هغه خلک به اوس څه کوي؟ هغوی به په څه ناسه شکل کې خامخا د پاکستان خلاف په مختلف ذریعو کې په مختلف وختونو کې د استعمالولو کوشش کوي. نو داسې هم ښکاري چې دغه د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې کمراغې کې یو طرف ته، دلته په پاکستان کې ټي ټي پی واپس متحرک کیږي کوششونه کوي، نو بل طرف ته دغه انډیا سیکټر هم له نظر انداز کولو نه پکار. ځکه ډیلې کې تاسو وګورئ په دې کې د خیبر پښتونخوا نه تاسو د نمبر باندې د بلوچستان کې ټول نه زیات واقعات شوي دي، او لس کسان د ډیلې چې په دغه یو کوارټر کې په درې میاشتو کې هم چې وجلې شوي دي. دا هغه شیزونه دي چې دا موږ په نظر کې ساتل پکار دي او دا لږه غونډه چې کومه اضافه شوې ده زما په خیال د دې په شابانی دغه دواړه فکر موجود دي.
څنګه دی ډاکټر خادم حسین صاحب؟ یو طرف ته شمس وبن صاحب هغه اشاره هم وکړه چې نور بهرنی لاسوهنه پکې کېدل شي که انډیا فیکٹر پکې راشي یا څه خبره وشي، خو وجه لکیږي چې کوم پښتانه دغه نظریه چې کوم دنو د دغه ځای ته محدود کیږي بیا د پاکستان وزیر اعظم دا خبره درې واره کوي، نو دا یو پالیسي بیان هم ګڼل کیږي. سړنکاران دا وایي چې پښتانه په ترهګرۍ پسې تړل کیږي، نو پښتانه سیاستمداران، لیکوالان، صحافیان د دې خو ژوند چې کوم دی پښتانه دغلته دي، د دوی بسوزي مواریان جوړیږي او د دې لای عمل په دې اړه باندې څه پکول څه ورته کول پکار دی، لای عمل څه پکار دی مشترکه؟
دغه مشترکه لای عمل خدا پکار دی په خصوصي توګه په عوامي توګه باندې، نه په یا اولسي توګه باندې، په پښتونخوا کې یا په عمومي پاکستان کې یا په بلوچستان کې د انتهاګر بیانی د پارا نه مخکې څه سپورت موجود نو اوس څه سپورت شته او اوس د دې کاروایو سره او د فساد سره او د تمرا زیانونو سره خو دغه سپورت هیڅ ختم شوی دی. خو حکومتي څه باندې سپورت لري، حکومتي څه باندې حمایت لري، ریاستي څه باندې حمایت لري؟ دلته انتهاګر مدرسو ته فندونه ورکړي کیږي، دلته د انتهاګرو تا دفترونو پیشکش کیږي، دلته د انتهاګرو د پارا دفاع کیږي په ټی وی، دغه عمل موجود دی. دویمه خبره دا ده که تاسو وګورئ که مونږه د شک نشته چې کله یو ملک کې روانه راځي نو ظاهره خبره ده چې د ملک چې کوم دشمنانی کا او بهاري کا ته نه نه هغه ټکټه پورته کول کوشش کوي، د دې څه شک نشته. خو تاسو وګورئ چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان دا د یو امیر نه بیعت کوي او اوس په افغانستان کې د یو بل ملک اثر د پاکستان نه زیات څه اثر هم نشته، نو بیا اغل تا د تحریک طالبان پاکستان ته سپورت ولې حاصل دی؟ که هغه چرته د بل چا پراکسی ده، که چرته د انډیا پراکسی ده یا د ایران ده یا د بل چا ده، نو بیا خو پکار دا دی چې افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان سمدستی د خپل ملک نه اوشړي یا د خپل ملک نه کی یا په دې مجبوره کی چې د پاکستان حکومت سره کینی او څنګه چې پاکستان حکومت ورته ویلې دي چې تاسو وسله کی دی او آئین اومنی او موږ د عام ماخه اعلان وکړو یا به مو په ټولنه کې شامل کړو، نو بیا خو باید څه پکار دی چې دا چې وشي؟ اگر زموږ په خپل ذاتي خیال دا دی چې دا ټوله خبره پارلیمان ته وړل غواړي، خو د پاکستان د حکومت خبره ده، د هغه خبره کومه نو باید پکار دی چې دا وشي. تاسو درېمه خبره دا وکړي چې تر ټولو زیات گرفتاره یې د کله تحریک طالبان پاکستان وي، کله ازبکو د تنظیم وي، کله چینینو تنظیم وي، د افغانستان کې شوی وي. او اوس چې کله د طالبان حکومت راغی نو کله داعش خلک گرفتار شي، کله ازبکو گرفتار شي، کله تحریک طالبان پاکستان گرفتار شي، هغه ټول د جنون نه خلاص کړی شو. او د پاکستان اوسنی حکومت سره هم دا اندېښنه ده چې دا کوم خلک د جنون نه خلاص کړی شو، نو دا خلک به چین کې او پاکستان کې او ایران کې او په نور ملکونو کې کوم قسمه کاروای کوي. زما خیال دا دی چې په حکومتي سطح، په ریاستي سطح، په تعلیمي سطح، په میډیا په حواله او د سیول سماج د ټولنې په حواله د بیانیې په ضد انتهاګري بیانیې په ضد متبادل بیانیې ته لار ورکول غواړي، د آئین او قانون سره ورکول غواړي.
ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړه د میډیا خبره پکې وخت کم دی، خو د شمس ومن صاحب تعلق د میډیا سره دی. شمس ومن صاحب 210 کسان چې کوم دی دا وجل شوی دی په دې پیښو کې، زیاتره تاسو په خپل د میډیا خلک د میډیا د پاکستان میډیا چې کوم دی دا پیښه مخې ته نه راولي چې دا تشدد پیښونه نور پاکستان نه خبري کوي، د مخنیوي لپاره به ګامونه څنګه واخیستل شي؟
زما په خپل ځخه وجه ستاسو د دې خبرې ته اتفاق په دې وجه باندې نه کوم چې دا څومره ریپورت چې تیار شوی دی نو د زیاتره د دې دنیا کې دا په دوه ځینو باندې یو د قانونه په اوسل شوي معلوماتو باندې ریپورت چې څومره اف آی آر درج کړي، یو د میډیا په ذریعه باندې انفارمیشن چې څومره مخې ته راځي چې روزانه کم په میډیا کې څه ریپورت کیږي، نو زما په خیال چې څومره هم واقعیت شوي دي، حتی چې په هغه کې په چینی افسرانو باندې او په حکام باندې چې کوم 200 اٹیکس شوي دي نو هغه هم ټول مخې ته راغوړی شوي دي. د میډیا ادارو خپل کوشش کړی دی چې هغه مخې ته راوړي، اگر چې هغه لږ مخکې بیا د تاخیر سره ریپورټ شوي هغه په خپل ځای باندې خبره ده چې هلته بلاوي یا رسایي نه شوي یا به ورته چې دی چا ایکس نه ورکړی، خو د هغې باوجود ریپورټ شوي خو ټول دي.
سید جی
دغه خبره ده چې دا هغه مر په مضبوط انداز کې بیا دغه تجزیه نه شوی چې یاره پاره باندې زور نه دی چې ولې شوی چې په دې لپاره دې عملدار مو دوش
ډیر زړه مننه تاسو خبر را ورسېده شمس ومن سره تاسو ډیر زړه مننه ډاکټر خادم حسین سره تاسو هم مننه د وخت را کول د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پي تر رسیدلې د روسته به ریډیو غړي بیا به خبري خبرونه منځه شهید د توران دي کوي زنه سر الله خند د خبرونه پروډوسر عبد حسین او انجنيران تاسو اجازه تور نو خدای پامن.
بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.